السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړې کې به تکنیکی همکار استاق اميري هم لمه سره وي په دې سات کې وتاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د سعودي عرب په اړه هم یو ریپورټ شته او د دې ترڅنګ د ایران په اړه هم ریپورټ لرو خو در څه مخ کې د دې سات خبرونه اورو زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي
سری مشهور مېدم کومنو لنډیز افغان ولس مشر او ویلی چې په هیواد کې د اوربند رامست شو طالبان دي د یوې سیاسي ډلې په توګه او په جندل شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم ویلی ل د سره ناسم چلن روان دي او ملګرو وکیلانو ورته اهم ویلی چې د پرځد عدالت او روستۍ پریکړه ناسم دي او څلورو طاقتور او غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکې کړي چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزا سرغړونه کوي او زه خبرو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان دي د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې د پرانستلو پر مهال کړې ده خو ولسمشر له طالبانو اهم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې یې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي
افغان ولسمشر همدارز ویل چې د تیر په هیرولو سرباله پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوې باب پرانیزي بلخو بس لور طالبانو ویل چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره د سولې خبرې کوي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي له ده سره ناسم چلن روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د پر ضد د عدالت وروستۍ پریکړې ناسمې دي نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل نوموړی وایي دومره غټې بې انصافۍ ولې کیږي څو ورځې مخکې زه د مسلم لیګ نون مشر وم بیا یې لرې کړم ولې لومبې عدالت زه د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړم او اوس یې د پارټۍ صدارت را له اهم ختم کړ دا براسه حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهل اعلان کړل دی وړاندې د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پانام اسناد په مقدمه کې د 89 څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهل ګرځولې وو د کورم ایجنسی خلکو په پیښور کې خپل درې ورځې احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده دوی وایي احتجاج یې ځکه ختم کړ چې له پولیټیکل نظامي او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړي چې غوښتنې منل شوې د دې احتجاج کوونکو مشر عبدالخالق پټان بیګا ناوخته مشال لیدو ته ویل
کوم په اپریشن کې مکمرو رانا شي په 2008 انجینیر یو څه ملک وایي تر دا کوم مشکلانګ وو جوړ دي اخرنه وټول سره چې ځان شي او بل هغه څه نه مو دا دي چې مو کوم 18000 بنفیشری دي دا وو وفسي شي وي دي خو تاسو کوم پکیج دي دا په 25000 دي هغه او ته نه ملو شي ما هغه به ان شاء الله راوونه خپل کې به هغه هم یو اکیډمي به هغه یو سال پته ملو شي
خو بلې احتجاج کې شریک د فټا ځکونکو سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوون کې تیرستل شوی او هیڅ غوښتنې یې نه دي منل شوی مشال لري ته وګورئ د افغانستان د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې د اوروزګان کندهار په لوی لار وسلوالو طالبانو دیرش مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي د اوروزګان د والی بیان د دوست محمد نایاب نن د شروع په ورځ مشال لري ته ویل یاد مسافر تیر ورځ ناوخته د اوروزګان کندهار لارې په اردو بلاخ سیمه کې له موټر ښکته کړل شوې دي نایب وایي معلومه نه ده چې دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره بېولې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي څلورو طاقتورو غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکې کړي چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزه سرغړونه کوي دا یوه ورځ وروسته له هغو ده چې په همدغې موضوع کې د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو یو قرارداد روس ویټو کړ. فرانس، جرمني، برتانیا او امریکا د سه شنبه ورځې په وروستیو کې یو ګډه اعلامیه جاری کړه چې وایي د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز په لړ کې د ایران پاتې راتلل د سیمې سولې او ثبات ته جدي ګواښونه رامنځته کوي. یادو څلور وړو هیوادونو په ایران غږ وکړ چې سمدستي ټول فعالیتونه ودروي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به یې د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره د ترګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پر داسې وخت کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوی چې په تېرو شاوخوا لسو ورځو کې یې له دمشق سره نږدې په سلګونو خلک وژلي دي. امریکایي رسنۍ وایي شمالي کوریا شام ته د میزایلو ماهرین او داسې نور آلات لیږي کوم چې د کیمیاوي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. پرون خپره شوي راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو ماهرینو ته په تیر وختونو کې څه باندې څلوېښت خواري معلومه شوې چې شام ته داسې مواد د 2012 او 2018 کلونو ترمنځ سپلای شوي دي خو رپورټ شوي نه دي. ولکېږي دغه مواد چې په غیر قانوني توګه شام ته لېږدول شوي پکې اسید ریزیسټنت ټایلونه، ترمامیټرز او ځینې نور آلات شامل دي. او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې به نن یوه لوبه ترسره شي. دا لوبه به نن په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې تر اوسه دوه لوبې کړې او یوه یوه ګټلې ده. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار علم مومن ناوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. خبرونه خبرونه کې باور افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې د یو سیاسي ډلې په توګه او پیژندل شي. پاکستانی چارواکو په سیمه ایزو هیوادونو زیاته توجه ورکول لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره په جاج اوستو خبرې کړې دي. یو کارپوه وایي
ښکاري داسې چې پاکستان ته د خارجه پالیسي کومه چې دوی د پاکستان نه چلوله دا نور اکزیسټنټ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي. هغه په دوی راولي ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف وټل ویلي په جنوبی ایشیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د امن راوستو په مخه پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي. او اسلام آباد های کورټ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولی دی.
4G 3G خچه کم دی، مطلب د نت یا بیسی موبایل دا خو لکه قبایلي سیمو کې کار نه کوي کنه. چې سیل چې کم دی هغه بندې کار سزاول پکا دی ټولو سیمو ته صحیح نه تا.
د پاکستان پوسټ مشر لخوا په فاټا کې د وطن کارډونو په ختمولو قبایل خوشاله دي.
دا وطن کارډ چې ختم شو هیڅ نشته دا محسوس ولا لکه کمیټه هغه پاکستاني شو دي. امید ده چې یاد کوي د پوسټ دا صحیح لري.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف ته. افغان لسمشر ویلی چې په هیواد کې د اوربان رامنستشي او طالبان دی دیوی سیاسي ډلې په توګه او پیشندل شي. اشرف غنی دا سرګندونی نن د کابل بهیر د دویم دور نړیواله غونډه د پرانستلو پر مهال کړی دی چې پکې د 15 هیوادونو د استاسو زونو نړیوالو سازمانونو پلاوی ګډون کوي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس پر رپورٹ کې اورو.
خو هم طالبانو ته تا د افغان حکومت له لوري د سولې وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي. ښاغلي غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز کته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربان رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هوارش.
د افغان حکومت د نوې طرحې لمخې ک طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني چوکاټ لمخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته. محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز هم ملاتړ وکړي. ښاغلي غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تیرې ترخې تجربې هیرې او له پاکستان سره د خبرو او اړیکو نوی باب پرانیزي. د سیاسي چارو کارپوه سید انتصار خادم وایي که څه هم له طالبانو سره سوله د افغانانو لپاره ښه زیری دی، خو وایي له کومه چې په افغانستان کې ګڼې وسلوالې ډلې او استخباراتي کړۍ فعاله دي، نو د بشپړې سولې د امکان ټینګښت ښایي ډېر وخت ونیسي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته سهره پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې په سیمه ییزو هیوادونو زیات ته توجه ورکول لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره جاج اخیستو په ارزښت خبرې کړې دي. د پاکستان له لورې سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرمجوشي په نظر راځي او کارپوهان هم وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې نورو ائتلافونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل د ګل ایاز نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهې په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپورو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې سلا شول چې په سیمه ییزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر وروسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان ګامونه اخلي چې راتلونکي کې درې میاشتې بعد هغوی ته جواب پیش کړي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د دې نه موږ بیا تور نشو لاړم. نو خبره ده امریکا سره اړیکې ډېرې ښې نه دي، پاکستان به هم ځان له لاره ګوري.
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېرې مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ییز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس دا نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل په پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې روانې دي، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد بیا د تاپی د کومه پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي. نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځو نه چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کارپون په وینا په دې رستو کې روس ته د پاکستاني چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د پوست مشر جنرال جوزف فورټل ویلي په جنوبي ایشیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د امن راوستو په برخه کې پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي او دا ښکاري چې هیواد په سم لور روان دی. نوموړي دا خبرې د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې کړې دي. جنرال وټل په خبره د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره په دوامداره توګه رابطو کې دي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس نورو.
د امریکا د فوج مشر جنرال جوزف وټل د ګول په ورځ د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې ویلي چې په جنوبي ایشیا او په سیمه کې ثبات لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه:
My view is that success in Afghanistan and in South Asia will require a strong relationship and the cooperation of Pakistan.
زما په فکر په جنوبي ایشیا او افغانستان کې کامیابی لپاره د پاکستان سره مضبوط اړیکې او د هغه هیواد همکارۍ ته ضرورت دی. د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان راهیسې زما توجه پاکستان سره مرستې کولو چې مخصوصه مقاصد ترلاسه کړو. موږ هغوی ته وویل چې د ستراتیژۍ سره مرستې لپاره داسې وکړي.
جنرال جوزف په خبرو کې پاکستانی چارواکو سره په دوامداره توګه د رابطو خبره هم وکړه او ویل چې پاکستانی سیالانو او نور لوړپور چارواکو سره پیشاورانه رابطو کې یو او دوی کوشش کوي چې له پاکستان سره ګټورې او د اعتماد وړ اړیکې ولري. د ویل
زه په دې موقع له پاکستان سره د اعتماد وړ اړیکو په اړه څه نشم ویلی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اوږد تاریخ لري، خو زه تاسو ته وایم چې په خبرو اترو او روابطو کې مثبتې اشارې میلاو شوې دي. ځینې ګامونه یې مثبت پورته کړي دي او په سم لوري روان دي.
د ویل په سیمه کې د پالیسۍ بدلون په اړه د پاکستاني حکومت ګامونه فیصله کون نه دي خو مثبت دي. د امریکا د فوج جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان مسلم لیگ نواز د سه شنبه پر ورځ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې رهبری تحریک وټاکه. دا لاغرسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د ګوند مشرتابه لری کړ. تر دې وړاندې سپریم کورټ نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې له وزیر اعظم څخه نه اهله وګرځاو. له دې راپېسته نواز شریف په عدالت سخت تنقید کړی دی. د نواز شریف کلک دریځ په مسلم لیگ نون ګوند کې دننه او د باندې یو ډول بحران را پیدا کړو. آیا د شهباز شریف له ټاکل کېدو سره به مسلم لیگ نون له داخلي او خارجي بحران راووسي؟ د پښتنه عبدالحی کاکړ د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک نه کړی دا نن موړې وای.
ما دا خیال دی چې بحران بهر خلکو ایگزینیټ کړو شو دومره لوی بحران ته نه نو پاتې پاتې پروژه او ځل دومره پاتې شنو ایک بدن لیل بیل نیوز فر ای اغاب او سو میڈیا بم نی ایوی خدا سے سب بحرانی سو دیا تیال نو بحران بالو چو لفصل کسانو پر زفا ورکڑے بلگوک کڑو یونا چو دیزار جاب بینون پبلی جیدے خلاف ہوئی ورکی او سم پاٹن کے دے آو دی کمیٹی میٹنگ کے مناسی آر سے جناسی نو دا دغا ندے بحرانی بحران دے
ہم دے تر آزم بحرانی بحران تا بیاراشو په طریقو طریقو به نواز شریف دا وایي چې لږ فوج باندې هم تنقید کوي خو بلخوا مخامخ بیا په عدالت یې کوي. دا سره د دوی تعلقات له ادارو سره ښه نه و. شهباز شریف له راتګ سره به هغه کې څه بدلون راشي کنه؟ زړه په زړه به
دا به اوس وخت ښایي نمبر یک دم وینا چې نه خلکو دا خیال آن دا خیال چې شهباز شریف دې سره اتفاق دی نواز شریف دې سختې رویې سره اتفاق نه لري خلکو به دا خبره کوله. اوس څومره وه اوس دغه چې را مخامخ شو نو د هغوی مخالف چې عمران خان دی هم خپل توپ و مخ نواز شریف ته بوز او عدالت هم داسې لګیا دی نه به یو بل په ذریعه خوا دفاع نه اوس شهباز شریف خواته ناست. اوس شهباز شریف بیا له خلکو به دي هغه ته به بله لار به وي چې هغه هم و مخه څه سخت کون بالکل نرم شو نواشر آگاہ نہ ممکن بڑی صورت نہ ممکن اگر صاحب اگر سیاسی عزت بالکل ختم کی شہباز شریف مسلم مات کچھ آگاہ نہیں کورے کوئی ریاست پکڑ دا ساتھی ایسا نہ بولنا ماں دا خیال دے تین فیل ہفتہ نہیں ہوا کہ مجھے کلیئر سی وہ چانسز دادے کہ مسلم کلک پوزیشن اخلی ساتھی
آخری پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې په 2013 کال کې انتخابات کېږي او پنجاب کې خو بهرحال نواز شریف په یو لحاظ باندې ډېر مقبول هم دی، په خلکو کې شهرت هم لري، او اوس چې شهباز شریف صدارت ترلاسه کوي نو د ده په اقتدار کې یعنی د ده په صدارت کې به ممکنه وي چې هغه ووټونه چې نواز شریف یا هغه سیټونه چې نواز شریف ګټلی شو هغه به شهباز شریف هم پر ځای وساتي، خلک به ځان ته دومره را دغه کړي؟
شریف یا بل شریف بخبل ولاڈ
تاسو په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سوری رپورٹ نوائے پکرا چھے کہ دیو چنائی وگڑی وچنا پا ممکنہ ڈول دا کومی کاروباری تناسی پا نتیجہ کی شویدہ دا دی پیخی تحقیقات کون کو دا دی رپورٹنو تائید یا تردید ندیکڑے پا دیڑا دا منور شاہ نا تفصیل اورو.
د رپورټونو تر مخه په کراچۍ کې د وجل شوی چینی وګړي چین ژو د کیس تحقیقات اخیری مرحلو ته رسیدلی دي. نوموړی د فروری په څلورمه د کراچۍ په نیلم کالونۍ کې وجل شوی و چیرته چې زیاتره مالدار خلک اوسیږي. پاکستانی رسنۍ وایي په لټون کې په دې قضیه کې د ککړو کسانو معلومولو ته نږدې شوي دي او ظاهرا دا پیښه د کاروباري تنازع له وجې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د مالي درغلۍ په نتیجه کې یو تن له کمپنۍ وستل شوی و او داسې ښکاري چې د دې قتل تر شا هغه تن لاس لري. د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې تر اوسه څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. ځینې رسنۍ وایي د مال وړونکي راوړونکي یا شپینګ کمپنۍ د یو کارکوونکي زوی څو ورځې مخکې په مشکوکو حالاتو کې لا درکه شوی و او اوس د امنیتي ادارو لخوا د چینی وګړي د وژنې په شک کې د دغه ځوان د نیولو رپورټونه دي. یا د کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري له منصوبې سره تعلق نه لري. چین ژو د زمزمه پارک سره نږدې په رڼا ورځ هغه وخت وجل شو چې د غرمې د ډوډۍ لپاره له دفتره بهر وتلی و او بیا یې سبزي او میوه اخیستله چې نامعلومه وسلوالو پې ډزې وکړې. له نوموړي سره یو بل چینی ملګری هم و خو هغه بچ شوی دی. البته په دې پیښه کې یو بل لاروی پاکستاني تن هم جوبل شوی و. د سند صوبې د پولیسو مشر د دې پیښې د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې مشر راجا عمر خطاب ټاکلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پېښور په آرمی پبلک سکول بریت کې زخمی شوی ماشوم د برتانیې د ځوانانو پارلیمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان تر زخمی کې دروستو د علاج لپاره برتانیې ته تللی او هم هلته زده کړو ته دوام ورکړ. پرون په شوو انتخاباتو کې هغه له برمنګم مخاره د ځوانانو مرستیال استازي وټاکل شو. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د برتانیې د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد تر 50,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمی شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه خو نتیجه وښودلی چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل سو. ولید خان نن مشال ریډیو ته چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشې توکو ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پہلے ہمارے جنڈا دا وچ دا آغاز وانانو کہ کم مختلف نشو طرف تا یا دہشت گردی طرف تا روان دی آغاز وانانو دا پارا توس یو اہم قدم چت کا موائی دا پارا تا یو دا کم چاہی سے دا جرائم اور دی دہشت گردی طرف تا تلو نا ادرو ہمارے کم دویما ایجنڈا وا پا دی کہ آغاز داو چی دل دا کہ پارا تو کالو چی کم نوجوانان دی آغی دا پارا دا ووٹنگ حق حقوق چی کم دا آغی دا پارا ووٹنگ حقوق اور دا آغی دا حقوق دا پارا آواز چی تول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټول دا یقین نه چې کم ځوانان دي هغه ته پکار ده چې خپل خپل چې کم دایي مستقبل لري هغه خپل ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړی دا پر حکومت او نورو ادارو به ژغ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغوی په نښه کړل خو د ده په برتانیې کې انتخاب دا وښودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تحریک طالبان پاکستان په 2018 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې تر 140 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په پاکستان کې د امریکا سفارت د نشې توکو د مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د خبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د درې نوو بنیادي ډانچو پروژې بشپړه شوې دي. دا پروژې چې په 1.9 اربع روپۍ لګښت راغلي د کار مکملېدو مراسم یې پرون په پېښور وزیر الله هاوس کې ولمانځل شو. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
په خبر پښتونخوا کې د 1.9 اربع روپو په لګښت د صوبې د پولیسو لپاره درې پروژې سرته رسول شوې چې پکې په بونیر کې د پولیسو مرکز یا پولیس لاین هم شامل دي. دغه منصوبې د امریکې د حکومت په مالي مرسته مکمل کړل شوې دي او پرانسته یې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین خان میسود او امریکایي سفارتکار ګریګری شفر د نهې پورز په پیښور وزیر الله هاوس کې په یو دستوره کې وکړه. د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د امریکې په مرسته مکمل شو منصوبو کې د پولیسو یو مرکز او د طبي امداد 1.5 پوسټونه هم شامل دي. په بیان کې بل شوی چې د منصوبو سرته د رسیدو په نتیجه کې به د خبر پښتونخوا پولیسو صلاحیتونه زیات شي چې دا رنګ له فاټا څخه پیښور ته د وسلوالو د وراوړېدو مخه ونیسي. بیان زیاتوي چې په کومو سیمو کې وسلوال فعالیتونه لري هلته به د پولیسو د روزنې اسانتیاوې نورې هم ښې شي. د امریکایي سفارت د نشه یي توکو مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې مشر ګریګوري شفر یاد دستوري ته وویل چې دا پروژې د دوی د څانګې خبر پښتونخوا پولیسو په پاکستان کې په پراخه کچه د ملکي قانون نافذولو ټولنې ترمنځ اوږدمهاله ملګرتیا څرګندوي. نوموړي زیاته کړه چې باید د خبر پښتونخوا پولیس پر ځان ویاړ وکړي چې د دوی د هلوزلو په نتیجه کې د ترګری پیخي کمی شوی او د صوبې اولس اوس په زیات امنیت کې ژوندون کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کرکټ بورډ تر سار لاندې ترسره کیدونکي ټورنمنټ پاکستان سپر لیگ کې نن یواسي یو لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې په 9 بجې پیلېږي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو چې د پی ایس ایل په سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن یو لوبه ترسره کیږي چې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ به وي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې تر اوسه 2-2 لوبې کړې او یوه یې ګټلې ده. په دې ټورنمنټ کې کراچی کینګز 3 لوبې کړې او 3 ونه یې ګټلې او په شپږو پوینټونو سره په لومړي نمبر ده. په دویم نمبر ملتان سلطانز لوبډله ده. د لوبډلې په 3 میچونو کې 2 ګټلې او 4 پوینټونه لري. کوټا ګلیډیټر په 2 پوینټونو سره په دریم نمبر ده. همدارنګه پېښور ګرمي لوبډله چې 2 میچونه یې بیللي او یوازې یو میچ یې ګټلې 2 پوینټونو سره په 4 نمبر ده. اسلام آباد یونایټیډ 2 پوینټونو سره په 5 نمبر ده او تر ټولو په اخیری نمبر د لاهور کلندرز لوبډله ده چې په ټول ټورنمنټ کې یو میچ هم نه دی ګټلې. د پاکستان په سوپر لیگ کې بعد 4 میچونه ترسره کیږي چې د فروری له 2 څخه په دوبۍ کې پیل شوي او اخیره یا فائنل میچ پا د مارچ په 25مه په کراچۍ کې لوبیږي. پاکستان کرکټ بورډ پی سیل ټورنمنټ په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شو پاکستان سپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پېښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلی وو.
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پاپ خبر کے دما خام پنسنی میں بچی کی دن کی دید اسرار عالم مومن نبلن خبر نوارو
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. ولسمشر غنی نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې ته ویل چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان خپل دفتر هم پرانستلی شي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نمونه بعد د نړیوالو تور لیستونو څخه لرې کیږي او څوک چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. اشرف غنی ویل حتی تا اهم ماده ده چې د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وشي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن کې جلسې ته په وینا کې ویل چې له ده سره ناسم چلن روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د پر ضد د عدالت او وروستۍ پریکړې سمې نه دي. دا په راسیال کې راځي چې پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 21مه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهل اعلان کړ. د افغانستان د اروزګان ولایت چارواکو نن مشال ډوته ویلي چې د اروزګان کندهار په لویه لار وسلوالو طالبانو پرون دېرش مسافر له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څلورو طاقتورو غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکې کړي چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزه سرغړونه کوي. فرانس، جرمني، برتانیا او امریکا د سېشنبې ورځې په وروستیو کې یوه ګډه اعلامیه جاري کړه چې وسلو د راکړې ورکړې د بندیز په لړ کې د ایران پاتې راتل د سیمې د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. او د روس بنچر وزیر وای چې هیواد به د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د په خبره د ترګرو خطر ته مات ورکړي. لاورو دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته کړي دي. او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ مقابله وي.
لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نوارې د لوریدونکو اوس به زموږ د همکار احمد شاه آزمینه بورو چې پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان مسلم لیگ نن د مشرتابه په اړه خپله ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي تېر ورځ په داسې حال کې د دې ګوند مجلس عامله د پنجاب وزیر اعلی او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د ګوند لنډمهاله مشر وټاکه چې نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د سیاسي ګوند د مشرۍ لپاره نااهله ګرځول شوی و. له دې وړاندې هغه د پاناما اسنادو په کیس کې د خپلو شتمنیو نه څرګندولو په تور د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره هم نااهله ګرځول شوی و. د ورځپاڼې په خبره پر دې هر څه سربیره بیا هم د نواز شریف په رویه کې معذرت نه ښکاري بلکې هغه له عدلیه سره د ټکر تګلاره خپله کړې ده. نواز شریف دې ټیک ته په وار وار اشاره کړې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې د پی سي او یا موقتی آئینی احکاماتو لاندې د خپلو څوکیو سوګن پورته کوونکو ججانو فیصلو ته احترام نه دی کول پکار. بلخ د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې ډان خپل اداریا په پاکستان کې په زوره د ورکړل سو یا بې درک کړل سو کسانو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې اوس هم د خلکو د ترې تم کېدو لړۍ روانه ده. ورځپاڼې په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دوشنبې ورځې د اورېدنې حواله ورکړې چې درې کسیزه بینچ پر حکومت نیوکه وکړه چې د خلکو په موندلو کې پاتې راغلي دي. عدالت د حکومت لخوا په زوره د لادر کلسو کسانو د پلټنو کمیسیون ته امر کړی چې په دې لړ کې د سوي پرمختګ راپور وړاندې کړي. ورسپانې لیکي د تری تم کلسو کسانو د کیسونو په اړه د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د یو څه وخت لپاره سخت دریس خپل کړی وو خو بیا هم د هغه نتیجې پایدار نه وي. ورسپانې په پای کې لیکي د لړۍ ته هغه وخت د پای ټکی ایښودل کېدای شي کله چې له هغو ادارو سختې پوښتنې وسی چې ځوابونه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی لخوا پاکستان ته د مرستو کمول او د افغانستان د روانو حالاتو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په زور د حجاب په سرولو ضد د خلصو احتجاج او د ایرانی حکومت ګامونو په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل په دې رپورټ کې واره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه ښې ارادې لري. مقاله لیکي خو د وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ انتظامی له دې وجې پاکستان ته مرستې کمې کړې چې د امریکایي چارواکو په خبره پاکستان وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکړي او دا وسلوال بیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وژني. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان چې یو اټمي طاقت لرونکی هیواد دی ناسمه رویه ورسره نشي کېدی، خو که چېرته دا هیواد له دروغو کار اخلي نو بیا د ناسم چلند مستحق دی. روس پڼه لیکي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل نو طالبان به جګړه وګټي او هیڅوک هم داسې حالات نه غواړي. د روس پاڼې په خبره امریکا په 1950 کال کې ویتنام د واشنگتن پلوا ویتنامیانو لپاره له زیان رسوونکو نتیجو سره پرېښود. روس پاڼه د لیکوال په حواله لیکي خو امریکا په ویتنام کې چې څه کولی شو هغه یې وکړ او کېدای شي چې د هیواد دلته جګړه نشوه ګټلې. واشنگتن پوسټ وایي همدغسې په 1902 کال کې امریکا د یو تړون وروستو د عراق له کردانو سیمو ووته. امریکا په دې تړون کې ویلي وو چې د کردانو لپاره د خپل هیواد په جوړولو کې به ورسره مرسته کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په هغه موده کې د ایران پاچا په عراق کې د خپلو کارروایانو ختمولو پریکړه وکړه او د کردانو له خرڅولو سره له امریکا نه هم د دې کار غوښتنه وکړه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې د 15 زیاتې ښځې له تشدد وروسته نیول شوې دي. د ښځو په زوره د حجاب په سرولو ضد په پرامنه احتجاجونو کې برخه اخیستې وه. د فروری په 13 په یو سرکاري بیان کې ویل شوي پولیسو د ښځو ته خبرداری ورکړې چې له دې پس به پې د درغلي او غیر اخلاقي کارونو تورونه لګول کېږي چې سزا یې شاوخوا 10 کاله قید ده. په احتجاج کوونکو کې یوه ښځه نرجس حسینی چې له درغلي او غیر اخلاقي کارونو تور پرې هم لګول شوې په تهران کې عدالت ته وړاندې شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل یو مشره مګد لینا مغرابي وایي په سوره د حجاب په سرولو ضد احتجاج کوونکو ته داسې سزاګانې د ایرانی حکومت د جهالت ډک یو ګام دی. نوموړې زیاته کړه د ایرانی حکومت د یادو ګامونو له وجې نه یوازې په جیلونو کې د ښځو لپاره ګواښونه جوړ شوي بلکې نورو هغو ښځو ته هم دا پیغام ورکوي چې د حقونو خلاف ورزیانې کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان ورځپاڼې په سعودي عرب کې د وروستیو پوځي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي سعودي شاهزاده محمد بن سلمان توانېدلې چې د هیواد بانفوزه حلقې یوې سنډې ته او د خپلې خوښې اصلاحات معرفي کړي. تفصیل د هارون بچانه ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په 2015 کال کې د سعودي بادشاه عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي. دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري. د دې ترڅنګ ریاض خپله بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې. لیکنه کاږي د سعودي د دې نویو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شاهزاده محمد بن سلمان لاس دی. نوموړي وکول شول په ډېر سرعت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کی. محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې. له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول. د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل په ورځ د سعودي پوځ لوړپوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول. له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول. د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدل کړي. هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري. خو لیکنه وایي له دریو کلونو تېرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي. لیکنه زیاتوي د سعودي شاهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکول شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي.
دا هارون بچا. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پاکستان په داسې وخت کې له روس سره اړیکې تودې کړي چې له امریکا سره تاوتریخوالی پیدا شوی دی. اژانس پر دې باس کړی دی چې آیا دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او کنه دا مسأله به نور هم پیچلې کړي. تفصیل د بریوال کا کرناورو.
ایسوسیټیډ پریس لیکي داسې وخت راغلی دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شوي دي او پاکستان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په لیست کې وانه چول سي کوم چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مناسب ګامونه نه اخلي. د اژانس په لیکنه پاکستان په عین حال کې له روس سره اړیکې تودې کړې دي کوم چې د شننګو په وینا په افغانستان کې د امن هڅې لا پیچلې کړې دي. اژانس د سیمیزو چارو د پوهانو له خولې لیکلي چې روس په دې اړه رافال سوی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په اړه اندېښنې لري او د افغانستان دا سیمې د پاکستان له خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. اجانس لیکي چې د پاکستان او روس په اړیکو کې تازه پرمختګ دا دی چې روس په خیبر پښتونخوا کې د محمد ارسلان خان په نامه یو اعزازي کونسل ګمارلی دی. محمد ارسلان خان ویلي چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو قوي وسیله پرمختګ دی او د ده په وینا چې د افغانستان له ګاونډیانو سره به تجارت ته وده ورکوي. نوموړي ویلي چې تر دې وړاندې په سیمه کې سخت دریځي هغه څه جدي نه واخیستل سوی لکه څنګه چې په کار وه او دا اوسني حالات د ده په وینا د همهغه نتیجه ده. محمد ارسلان خان ویلي کله چې خلکو ته روزګار ورکړل سي نو هغوی بیا له سخت دریځۍ او ترهګرۍ څخه لرې کیږي. اجانس لیکي چې د محمد ارسلان خان ګمارل کېده د روس او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي بدلون ته اشاره کوي. لیکنه زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې پاکستان او امریکا د روس په وړاندې سره ملګري وو، هغه ځکه چې شوروي اتحاد په کابل کې د خپل کمیونیست اتحادي حکومت د ملاتړ لپاره یو نیم لک عسکر افغانستان ته لیږلي وو. د اژانس په وینا هغه وخت پاکستان او امریکا پېښور د همدې لپاره کارولی وو چې اسلامي یاغیان پکې په وسلو سنبال کړي او د روس خلاف جګړې ته یې وګماري. اجانس لیکي چې په هغه وخت کې به دې خلکو ته مجاهدین ویل او د هغه وخت د امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په وینا د ازادۍ جنگیالي. اجانس لیکي چې روس هلته ناکام سو او تر لس کلنه جګړه وروسته د خبرو اترو لمخې له رامنځته سوي یو جوړجاړي سره سم له افغانستان ووته. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې اوس روس له پاکستان سره اړیکې ځکه تودې کړې دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله شتون په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د سیمې د حالاتو په اړه ژور معلومات ولري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسلام آباد های کورٹ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولې دی. لدې پریکړې وروسته د قبایلي سیمو لسوای باید حکومت په ټولو قبایلي سیمو کې انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. بل خو د پاکستان د واکمن ګوند غړي او د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي شعب الدین خان وايي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او سنو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هویت امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړی دی. تفصیل د
د پاکستان قبایلی سیمو ولسوای د اسلام آباد های کورٹ تر فیصلې راتلو وروسته باید حکومت په ټولو قبایلی سیمو کې اهم انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. د شمالي وزیرستان مجاهد وزیر چې دا مهال په لاهور کې زده کړې کوي وایي دوه ورځې مخکې خپل کلي ته تللی وو او له ټولې نړۍ سره یې رابطه پرې شوې وه.
4G 3G خو چې کم دی، مطلب د نیټ چې یا بیخي موبایل دا خو لکه قبایلي سیمو کې کار نه کوي کنه. هلته خو صرف چې کوم کالونی وي یا مطلب داسې حکومتي ځایونه وي نو هلته کې د پی ټی ای سی ایل سره چې کوم د نیټ وي کنه، وای فای سیسټم، نو هغه یې باندې بیا هلته استعمال نارتھ وزیرستان کے صرف میران شاہ کے استعمال والے سے اور چکم دے ساؤتھ وزیرستان کے مال تھا جے داغا دے وانا کے چکم فوجی کیمپ دے التا کے استعمال والے سے نو داخو دیر کم ذہن کی پی ٹی سی ایل چکم دے بندے کار تیزول پکا دے ٹولو سیم تو دے صحیح نہ تھا.
دبرا سال کدا چ د گل پورا ز د اسلام آباد ہائی کورٹ ویل چ د حکومت یا بلی ادارے لخوا بغیر لچ وجی د امنیت پونو مو د موبائل سروس معطل کولو پریکڑا غیر قانونی دا. د جنوبی وزیرستان ابوذر وای چ ډیرې قبایلی ولس دا مهال د انټرنیټ او
موبایل سروس په څیر له اسانتیاو به برخې دي چې لوجې د یو شمیر کاروباریانو او زدهکوونکو کار اغیزمن شوي. نوموړی وایي د جدید دور ټولې زده کړې یوازې له انټرنیټ سره تړل شوي.
نن سبا ټوله د سا سټډي چې کومه ده ریسرچ ته سا چې کوم نور ایجوکیشن دی یا نور څه مودرن ایجوکیشن دی مودرن سلوسي ده څه د هغه په نیټ باندې د نیټ د لارې زه داسې وایم چې تاسې کار نشته دی چې د نیټ نو په هر فیلډ کې داسې لکه سبا کې داسې بزنس که ګورې.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو یو استازی او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هیواد د سیکیورټي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړي.
دا سیده چې دا سوال ما په تیر ځل اجلاس کې په قومي اسمبلی کې راپورته کړو او د هغې په جواب کې ماته انوش رحمان صاحب وویل منسټر د آی ټي هغې ته وویل چې په دې کې د حکومت هیڅ لاس نه رکېږي واسپر نه دی او نه پکې د حکومت هیڅ لاس تی دی. دا صرف د سیکیورټي ایجنسو او د سیکیورټي فورسز په وینا باندې دا په فاټا کې دا بندې حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. نو رستم بیگ په فلور باندې ډېر صفا جواب راغلی دی.
یادې وی چې د اسلام آباد های کورټ یادې پریکړې وروسته لا هم د پاکستان امنیتي ادارو څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
له 2003 کال راهیسی لفاټا او خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو سلويخت خبريالان وشل شوی دي. دا چې د دې خبريالانو قاتلان تر سوال نه دي نیول شوی او د وشل شوی خبريالانو له کورنۍ سره تر کومه حده مرستي شوی دي. تفصیل د مجید بابر پر ریپورت کې اورو.
د ګل پورر د شمالي وزیرستان د یو خبريال ملک ممتاز پنځم تلین وو. هغه د 2013 کال په 26 فروری په میرلي کې نامعلومو کسانو په ډزو وجلې وو. د قبایلي سیمو د خبريالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې ملک ممتاز یوازینی قبایلي خبريال نه دی چې تر دا مهال یې قاتلین نه دي نیول شوي.
2015 کې موانه کې د اول دو جرنلستان الله نور وزیر او امیر نواب شهیدان شول. بیا نه پس نارت وزیرستان حیات الله والا کیس جوړ شو. بیا د نه پس کته وګوري د هر ایجنسۍ نه مکرم خان عاطف ټیکه وګوري نصر الله د وګوري خیبر نه در ادم خیلو نه باجوړ نه د هر ایجنسۍ نه تقریبا مونږ یو دوه دوه جرنلستانو خپل ژوند ور کړی دی. هغه خو خیز ده چې مونږ به وی چې مونږ ته کسان معلوم شي حیات الله انکوائری جوډیشل رپورټ چې کوم دی ادم مخې ته راوړل شي او لنکی جرنلسټ چې کوم دی دغه انکوائری ده وشي. خو هغه خو نه کېږي. د حکومت چې کومې مونږ سره وعدې کړې وې هغه یو هم نه ده سرته رسولې.
صفدر داوړ دی اته وی چې قبایلي سیمو کې چې کوم خبريالان وجلې شوي دي حکومت وایي چې د هغوی د وجنې د پلټنو په لړ کې یو شمیر قانوني ستونزې دي. خو د مکرم خان عاطف راره ارشد مومن چې خپل هم خبريال دی وایي چې ترې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې وجلې شوی وو خو پولیسو ابتدایي پلټنې وکړې او تر دا مهال یې د قاتلینو په اړه معلومات نشتا.
تر اوسه پورې د هغه د وجنې چې کوم تحقیقات دي هغه هم نه دي شوي او حکومت د هغې نه پس نه ځایي جرنلستانو او نه د هغوی کورنۍ چې کومه ده هغې ته کوم داسې تسلي بخش جواب ورکړی دی چې یاره د هغوی د وجنې تحقیقات کوم دی ته ورسېدل یا هغې چې کوم ملزمان دي ونیول شو نه نیول شو. نو څنګه چې دغه نور خبریالان په پاکستان کې او بیا خاص کر قبایلي سیمه کې چې کوم دي هغه د تورو تیرو ښکار شو او هغې هېڅ پته ونه لګېده. نو دغسې پکې مکرم خان صاحب چې کوم وو هغه هم لا تر اوسه پورې سپته نه ده لګېدلې.
خو د پېښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد چې د حیات الله د وجنې په لړ کې مدعي وو او بیا حکومت یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی وو وایي د هغه کمیشن راپور د ګورنر خیبر پختونخوا سره پروت دی او د نامعلوم وجوهات او لوجیه نه پډاګه کوي. شمیم شاهد زیاتوی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 2003 کال راهیسې د یو سلوي خبريالان وجرې شوې دي.
2003 نه زمونږ فضل وهاب وهاب د سوات او هغه په کې انت کې په وخت کې چې هغه شاعر او جرنالیست او ادیب او هغه باندې انت کې د ترهګر په اړه چې کتاب لیکلو دا روم باندې زمونږ شهید دا ش نور خلک چې نه دا تر اوسه پورې زمونږ د اصل دغه خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو کې ټول یو ځای کې د دې تقریبا چې یو سلوي ستان دي او د دې علاوه کروپ پاکستان کې د دې شمیره یو سلوي ته ورسېږي.
د شمیم شاهد په خبره د خبريالانو د زورونې ویرولو او وجلو لړۍ اوس هم دوام لري او وخت په وخت د ریاستي ادارو مذهبي سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو لخوا ورته دړکې ورکول کیږي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوس مشر لخوا په قبایلی سیمو کې د وطن کارډونو ختمولو امر شوی دی. پر دې فیصله د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. ځینې بیا وایي په ځینو سیمو کې د پوس د مشر په امر عمل نه کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د امنیتی فورسز تر مشر جنرل قمر جاوید باجوا په قبایلی سیمو کښې د وطن کال د ختمولو په امر قبایلیون خوشحال او دغه امر د نیکمرغۍ زیری بولي. په دغه بری کښې د سویلي وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین شامنخیل سویایي غوږ ورته ونڅی.
هغه داسې محسوس کېده چې لکه میره څوک بل پردي وطن ته درېږي چې په ویزې باندې تللي چې دې دغه شی ختم کړ چلو ډېر آیا درست آیا دوله خبره دو دا وطن کار چې ختم شو هېڅ نشته دا محسوس وله چې لکه میډا هغه پاکستاني شولې او میډا شکریا ادا کوي د فوج دا شی لرې کړ او په کور دغه دو چې انډیا سره د مزید نشته ارسنتي ورته جوړو کړو مشکلات نه
ځنې قبایلیون بیا په دا خپه دي چې سویلي وزیرستانه د وطن راننوتو په وخت د جنرال امر جاوید باجوا په دغې امر عمل در آمد نه کېږي او د خرګۍ په چیک پوسټ په دغه وجه قبایلیون سخت ځورول کړول شي. په دغه لړ کښې یو بل قبایلي اوردین مسعود په دا رنګ ږغېږي.
د افواج پاکستان سربراه چې کیما اعلان کړی وه چې د قبایلي سیمې شې چې کیما وطنکار جری شوی وه د هغې ختمول په دا باندې ټول قبایل ډېر خوشحول شول خو د بده مرغه چې په خرګې چک پوسټ باندې مثال هغه توزی شي خلک ته لږ مشکلات جوړوي خلک کیزوي او وطنکار چې نه وي ورسره بیا شي نه وي څه مشکل پریشانې په غږې شي او خلک ته جوړي دا یوه ښه خبره نه دو ده د میژ د ملک چې کیم سربراهان دي هغې چې یو واضح اعلان کړی دی هغې باوجود ملکه په چک پوسټینه باندې په دا نمونه خبرې وي د وطنکار وبره یې دا بیا د میژ د مشروع نه بې قدري په کښې ودرېږي.
دا د یادوي چې د سویلي وزیرستان چکمالینا ریټایرډ صوبېدار مروت خان جلال خیل او د سره روغا شنکی کلینا محمد شاکیل بټکی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خرګۍ په چیک پوسټ متعین یو سپاهي بشارت علي خټک د وطن کارډ په وجه قبایلیون د ګاډیو نه کوزوي کښېنوي چې کوم د جنرل قمر جاوید باجوا د امر نه منلو باعث ګرځېدلی دی. سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو. د خیبر پختونخوا د بنیر سلی ډیپټي کمشنر شریف الاسلام وایي چې غواړي په دغه سیمه کې مذهبي سیاحت ته وده ورکړي. زم همکار مجید بابر ته په یوې مرکه کې شریف وویل چې په دې لړ کې د پیر بابا زیارت سره د زیارت کوونکو د سهولت لپاره کار روان دی. دا چې د دې سهولتونو لپاره څومره پیسې ښودل شوي او دا به پر څه لګېږي نو نوموړی وایي
پیر بابا مزار دپاره 15 کروڑ او 500 لک دا جدا سے کار دے چھ مونگا
پیر بابا ته زرالم ولټ ډېر زیات مخلوق راځي نو ما حکومت ته یو تجویز پېښ کو صوبایي حکومت ته د ریلیجس ټوریزم په نوم باندې چې لکه بنیر سیمه چې دا پدې کې چونکې ډېر بد حالت تیر شوی دی اوس دوباره امن شو نو په کار دار چې دوی ته سهولت ملاو شي خاص کر په لکونو زائرین نه دي دلته د افغانستان نه د ایران نه د ټول پاکستان نه خودل تو واشرومونه منشته چا سره شما راشي زنانه راشي نو او ټلیم داسي دي چې ډېر لو سټانډرډ والے نو یو خو پکې واشروم جوړ شو پرون ما افتتاح وکړه اوقاف ډپارټمنټ نه مونږ جوړ کړل
څومره واشرومونه دي
فلال خدا خو ډېر لګ دي دا یو لس واشرومونه دي او به ته بحال شو کم از کم یو ریسپیکټبل انداز کې چې ملمان راشي نو پلجت پرو کولی شي د دې علاوه دا ټول بازار مونږ رنگ کو صفائی مو لوکړه دا خلکو پخپل وکړه بل پدې کې یو ډېر خراب ښه خور دی دا ډېر پاکو دا اوس ډېر ګنده دی نو دا دې صفائی مو شروع کړه بل دې کې چونکې ډېر کنجسټډ دی دا ځې نو دلته دا شی نشته چې خلک پکې ګندو ورځي نو دې خوا کې مونږ د تحصیل ایڈمنسٹریشن د ٹی ایم اے په تاون سره یو ډمپینګ سایټ د دې نه یو 100 کیلومتره اخوا واخه
ظریف صاحب د ټولو خبرو تر څنګ د غسیمه کې لکه ستاسو د وینا تر مخه یو د ترهګری یو چپاتې را شوې ده او دغه د زیارت د سکیورټي تنظیم د لپاره تاسو سکوي یا آل ایډي دغه په ځای د سکیورټي
نو دغه د سکیورټي ټایټ او د ډېر ټایټ سکیورټي د وجه ټوریزم خراب شوی دی نو خو اوس کوشش دا کوو چې دا سیزن لو رو رو نارمل شي بجای دې چې لکه دا چې ټف دغه خلکو ته ملو شي نو مونږه دغه تل یو د بابه پیر بابا پکیم یو پدې کې انکلوډډ دی پدې سکیم کې نو دا هغه کې یو ټورست انفارمیشن سنټر دی نو څوک چې راځي دا وګ باکه دا انټری کیږي سکیورټی چیکس به کیږي کمپیوټرایز ریکارډ به جوړیږي نو یو موږ چې یو ریسپیکټبل انداز کې سکیورټی ټیم چیک کیږي او ټوریزم هم ډیسکریج نشي
دا څومره خلک چې راځي نو د مختلفو جبو خلک دي د مختلفو پوهاوی خلک دي د پیر بابا د تاریخ د پیر بابا د شجری په لړ کې تاسو د غلطه کوم کوشش کوي یا د کتابونو د غلطه په لړ کې چا کتابونه لیکلي
په دې کې یو لایبرری ده په دې پیر بابا په دې مزار کې دنر په دې جماعت کې هغه لایبرری نه کافی ده نو په دې سکیم کې زموږ دا خبر هم شامل ده چې د لایبرری د مونږ لګ توسيع کو دا رینوویټ کو په دې بوکس پورا کو او بیا خاص کر چې کله موږ دا دروازه شي جوړو نو موږ پکې د پیر بابا غا تاریخ په دغه باندې پس د څنګه دلته د ماربل یو ډېر غټ انډستری ده نو موږ یو مهم دا اوس ما شروع کړی دا یوازې پیر بابا نه د نمخ کې سرملنګ دی یو مقام دی زموږه ام بیلډر دا خدو خیل له نو دې کې موږ درې سلور سپاټس دا سی ډیولپ کړه پای کې موږ د اغه زی اغه ریلیونټ مختصر تاریخ لیکلی وی په کاڼي باندې
تاسو د خیبر پختونخوا د بنیر سلی ډیپټی کمشنر شریف الاسلام مرکا اوریدل چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اور دن کو مشال ریڈیو تا سارے اوس په د خبرونه په خیره کې او زلبیا د لندو خبرونو طرف ته لاړ شو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه او پیژندل شي ولسمشر اشرف غنی نن د کابل پروسی په نامه نړیوالې غونډې ته ویل چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان خپل دفتر پرانستل شي د پاکستان په خنی وزیر اعظم نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن کې جلسې ته په وینا کې ویل چې له ده سره ناسم چلند روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د ده پر ضد عدالت وروستۍ پریکړې ناسمې دي د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 20مه نواز شریف د ګوند مشرې لپاره نااهلا اعلان کړ د افغانستان د روزګان ولایت چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د روزګان کندهار په لویه لار وسلوالو طالبانو پرون دیرش مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره وړي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سلورو طاقتورو مغربي هیوادونو فرانس جرمني برتانیا او امریکا له دې قبله په ایران نیوکې کړي چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزونو سره سرغړونه کوي یادو سلورو واړو هیوادونو په ایران غکړي چې سمدستي ټول فعالیتونه ودروي د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد باید د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره د ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په داسې وخت کې کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوي چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې له دمشق سره نږدې په سلګونه خلک وشلي دي. او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې با نن یو لوبا تر سره شي. دا لوبا با نن په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کویټا ګلیډیټرز ترمنځ د پیښور له وخت سره سم د شپې په 9 بجې پیلېږي. اوریدونکو همدې سره نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. همدې سره زه انیسا اجمل زما تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.